دا مشال رادیو دا وخت د گرمی دولس بجے سوی د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغان کډوالو پر ستونزه سربیره په اروپایي ټولن په برتانیا کې د اروپایي ټولنې په اړه ټول پښتنه او سره د شنګای همکاري سازمان په اړه راپورونه درته راوړي دي. د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به شاهین بنیري ته وار ورکو چې خبرونه واوروي.
سلام شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه ده. خیبر پختونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده، او د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازیګر پېښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړیو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نو او یا یې د بجټ پر ضد رایه ورکړې. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لاندې د بجټ په حقله د اسمبلی د غړیو کټ موشن ختم کړل او د هغوی نه د بجټ په اړه نیغ په نیغه رایه واخیستې. دغه شان اسمبلی د کال 2014 مالی کال لپاره فینانس بل هم منظور کړ. د یادونې وړ ده چې د بجټ په اړه د اسمبلی په روانه غونډه کې د تحریک انصاف حکومت ته د خپلو مرورو غړیو لاړخه د سخت مخالفت سره مخ شوی دی، او د صوبې د وزیرانو او اسمبلی د غړو ترمنځ جګړې هم شوې دي. وزیر اعلی پروس خټک اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي د غړو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې د اسمبلی د غونډې نه غیر حاضر وو یا یې د فینانس بل پر ضد رایه ورکړې دي. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تېره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي چې د یو این ایچ سی آر مشر په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر اسحاق ډار سره هم کتلي او هغه ته د کډوالو د ستنېدو په اړه د مرستې باور ورکړی دی. نوموړي پاکستان ته بلنه ورکړې چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې کیدونکې د کډوالو په اړه په سرمشریزه غونډه کې برخه واخلي. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازي موندن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تېره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. د دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه. پولیسو په امجد صابري د برید کوونکو خاکه تیاره کړې ده، او د سند صوبې گورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې دغه د مرګ ذمہوار به ډیر زر ونیول شي. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده. دا د ورځنۍ غونډه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کېږي. په دغه اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان دواخان مینپال مشال لیډو ته ویلي چې د افغانستان ولسمشر به نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته ولاړ شي.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکي دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې، په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمو سره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
مینپال زیاته کړه چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه لاسه پرېکړه نه ده شوې. تمه ده چې دا ځل هند او پاکستان د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان څارونکي غړي دي. د دولسو نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابله نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو 14 کې وژل شوي وو. کله چې دا جسدونه د نیپال د مرکز کټمنډو په هوایي ډګر کې ښکته کېدل، د دغه هیواد وزیر اعظم خادگا پراساد اولی او یو شمېر نور چارواکي هوایي ډګر ته د غمرازۍ لپاره ورغلي وو. د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په بنایي سیمه کې 14 څوارلس تنه ووژل چې 2 تنه د هندوستان وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د اروپایي ټولنې مشرانو د برتانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برتانیا کې نن ټول پوښتنه کېږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې وځي. د دې ټول پوښتنې په درشل کې د اروپایي کمیشن مشر جین کلاود یونکر ویلي چې نظر پوښتنه به ختمي وي که ووتل وتلې به وي. د فرانسې ولسمشر فرانس اولان خبرداری ورکړی چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولان زیاته کړې چې له دې سره به د برتانیا د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته رسېدل د جدي خطرو سره مخ شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړی او ویلي چې پاشلې اروپا به بېقراري او بې یقیني لا ډېره کړي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراقي ولس سره د مرستې لپاره د کاناډا، فرانس، جرمني او جاپان سره په شریکه د یو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت اعلان کړی چې دا غونډه به په واشنگټن کې د جولای په 6 را جوړه شي او د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بېځایه شو د سرپناه، خوړو او روغتیا لپاره کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د 2014 کال د جنورۍ له میاشتې را په دې خوا په عراق کې جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله تر 3 میلیونه او 40 لکه ډیر کسان بې کوره شوي دي چې تر نیمایي ډیر ماشومان دي. او فرانس وایي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د بحران د هواري لپاره 4 اړخیزه سرمشري د جوړه شي. د فرانس د حکومت ویان سټیفن لیفول ویلي چې د فرانس ولسمشر فرانس اولان دا ژمنه د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې وکړه. دغه و د مشال لیرو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ 70 پیسې او په 1.45 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.18 روپۍ 70 پیسې او په 1.43 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 50 پیسې او 25 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 80 پیسې او 25 روپۍ. او یو افغانی په 2 روپۍ 50 پیسې او په 2 روپۍ 2.5 پیسې. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوئټه کې آسمان شین وي او په بنو کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 48 او کم نه کم 22، بنو کې 30 او 26، او کوئټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان ولسمشر ویلي نړیواله ټولنه د افغان کډوالو د بیا ستنېدو لپاره خپل رول ولوبوي. په کراچي کې د نامتو قوال امجد صابری د پرونی وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې دي. نوموړی د برصغیر په کچه یو نامتو قوالو. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګهای همکاري سازمان سرمشري ترسره کیږي چې یو مهمه موضوع د سیمې امنیت او د ترهګرۍ مخنیوی دی. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال په غونډه کې د ملاقاتونو خبره کوي.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
او نن په بریتانیا کې د دې هیواد په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه ټول پوښتنه ترسره کیږي. د سیاسي چارو یو پوه په دې اړه وایي
چې د بریتانیا اروپایي اجازه خبره لسی نو دلته د خاجي بحرانونو وړاندوینه شوی ده، سیاسي بحران وړاندوینه شوی ده.
په روان خبرونه کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زمرجغ لمشال رادیو څخه اوري. د پاکستان ولسمشر ممن حسین ولی چې نړیواله ټولنه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو لپاره خپل رول ولوبوي. نوموړي دا خبره تېر ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې له مشر فیلیپو ګرانډي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړه. په عین حال کې ښاغلی ګرانډي په نیویارک کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کېدونکې کډوالو سرمشریزه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکړه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې مشر سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوالو واپسې لپاره د نړیواله ورورولۍ د پاکستان کومک وکړي. ولسمشر ممنون حسین په دې خبره سور راوړو چې د افغان کډوالو ستنېدل ضروري او سیمه کې کوټلې امن او پرمختګ لپاره د پاکستان د هڅو مهمه برخه ده. دوی چې په دې اړه په نړیوالې ورورولۍ هم لوی ذمہواری راځي. ولسمشر ممنون حسین په وینا پاکستان درې لسیزو څخه زیاتې مودې نه په خپل ځمکه د کډوالو کوربتوب کړی دی. پاکستان قربانی نړیواله ورورولۍ وسایي. ولسمشر په وینا چې پاکستان سیمه کې امن او استحکام لپاره د افغان کډوالو سندو په اړه هیله لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرانډي په دې موقعه وویل چې د کډوالو لپاره د پاکستان د کوښښونو ستاینه کوي او اداره به د کډوالو سندو لپاره سازګار حالات پیدا کوي او د مسلې د هوارولو کوشش وکوي. بلخوا هم تیره ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر د پاکستان د خزانه وزیر سره ملاقات کړی دی. په دې موقع د پاکستان د خزانه وزیر وینا وه چې نړیواله ورورولۍ د کډوالو واپس سره لپاره خپل کردار ولوبوي. د لړکی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وینا وه چې یو ان ایچ سی آر به په دې مسله کار کوي او په دې موقع پاکستان ته یې بلنه هم ورکړه چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کېدونکې مایګرنټ اینڈ ریفیوجی سمیټ یا د کډوالو سرمشریزه کې د ګډون وکړي. د پاکستان حکومت په وینا چې په افغانستان کې په سیاسي حالاتو کې خواله راغلي دي، اوس په کار ده چې دا کډوال نه صرف خپل ملک ته ستانه شي بلکې د افغانستان په ترقی او د بیا ودانې په عمل کې د برخه هم واخلي. یاد دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فیلیپو ګرانډي د ایران او افغانستان دورې قبل وروسته په درې ورځني سفر پاکستان ته راغلي دي.
دا مشال ریډیو دا
زمرجغ له مشال ریډیو خبري. د اردو شیبی نامتو قوال او کلاسیک سندرغاړي امجد صابری تیر ورځ د پاکستان په ساحلي شار کراچي کې وژل شو چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود علی منلی ده. پولیسو د امجد صابری د وژونکي خاکه تیار کړې ده او د سند صوبې گورنر وزیر اعلی او د پولیس مشر ویلي چې ډیر ژر به د هغه د مرګ ذمہوار خلک ونیول سي. د نوموړي مړی به نن په کراچي کې خاورته سپارل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
د پاکستان په ستر صنعتي شهر کراچي کې له تیرو لسو کلونو راهیسې هدفي وژنو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی چې په هغوی کې ژورنالیستان، مدني فعالان او سیاسي مشران شامل دي. خو د چهارشنبه په مازدیګر د دې ښار په منځ کې د اردو ژبې یو نومیالی سندرغاړی امجد صابری چې قوالی او نعتونه یې ویل په ډزو ووژل سو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر وایي امجد صابری له خپل یو ملګري سره په خپل موټر کې له کوره را روان و چې د ښار په لیاقت آباد سیمه کې په یو موټرسایکل سپاره دوه کسان ورته ودرېدل. چوای د موټر سایکل چلوونکي مخ ښکاره و، خور سره ناست شاتنی کس چې مخ یې پټ کړی و د امجد صابری پر موټر پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. وسلوالو هغه له کوره څارلې ځکه کور یې د پیښې ځای ته نږدې د یو یو نیم کیلومتر په فاصله دی. په کوم ځای کې چې ډزې ورباندې سوي دي د هدفي برید لپاره دا خوندي ځای و ځکه دلته نه دوکانونه وو او نه د خلکو ګڼه ګوڼه وه. وسلوالو موټر سایکل د موټر مخ ته درولی او ډزې ورباندې کړي دي. د کراچۍ په مل د ټول پاکستان قوالی ویونکو او نورو هنرمندانو د امجد صابری پر وژنه سخت خواشینی څرګنده کړه او د هغه وژنه په کلکه وغندله. د امجد صابری ملګری قوال سندرغاړی شفقت امانت علي د هغه د ناببره وژنه په اړه وایي زه هیڅ نه پوهیږم او هیڅ باور نسم کولای ځکه امجد صاحب سره زما پخوانی ملګرتیا او سلام دعا وه. د کار او هنر رشته مو سره لرله. موږ د هنر سفر هم له کراچۍ څخه په ګډه راپیل کړ. هغه ولې ووژل سو تر شا یې څه انګېزه ده؟ تر اوسه مې هیڅ سر نه خلاصېږي. خو نن بیا په کراچۍ کې یو بېګناه هنرمند ووژل سو. امجد صابری د کراچۍ ښار د قوالانو له مشهورې کورنۍ څخه و او پلار یې غلام فرید صابری هم د اردو ژبې نومیالی قوالي ویونکی و چې په پاکستان او هندوستان کې په قوالي سندرو کې نوم ګټلی و. امجد صابری یو ټلویزیون ته په مرکه کې له سندرو سره د مینې په اړه ویلي و له ماشومتوب به مې له سندرو ویلو سره مینه وه. ولې به مینه وه؟ زه له یوې داسې کورنۍ سره تړاو لرم چې سندره مې په وینه کې شامله ده. په زده کړو کې خو دومره تکړه نه وم مګر له سندرو سره مې په ماشومتوب کې مینه پیدا سوه. د اوو اتو کلونو به وم چې په یوه پاکستاني فلم کې مې سندره وویله.
په 2014 میلادي کال کې امجد صابری د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون کې یو قوالی ویلې و چې د اسلام د پیغمبر د کورنۍ نومونه پکې یاد شوي وو. د اسلام آباد یوې محکمې د هغه دا کار د اسلامي تقدساتو سپکاوی بللی وو او د ټلویزیون د څو نورو کسانو په شمول یې هغه محکمې ته وربللی وو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه او خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې ټوله فاټایل وسلوالو پاکه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په اخیری پړاو کې دي. دا خبر نوموړي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړې ده. دا چې د نوموړي دغه بیان له حقایقو سره تعلق لري او که یوازې د خبرو تر حده سم دی، په دې اړه ملیحه میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اوریدلی شي.
د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف روانونه جرمنی ته د سفر پر مهال ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د پوز آپریشن په آخري مرحله کې دی او د فاټانا تر افغان سرحدي سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم حکومت وایي د روان کال تر اخیره به د شمالي وزیرستان ټول کډوال واپس کورونو ته لاړ شي چې د دغو کډوالو مرحله وار واپسي روانه ده، خو بلخوا په ملک کې وخت په وخت وسلوالو حملې هم دوام لري. په داسې حال کې چې د وسلوالو کاروایانې روانې دي، د پوز د مشر دا تازه بیان څومره ارزښت لري؟ په اړه کارپو حسن عسکری وایي،
په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو کوم پټن ځایونه، د تربیت مرکزونه او د سامان جمع کولو ځایونه وو، اوس هغلته داسې مخصوص زونونه یا سیمې نشته چې موږ وایو د دغو ډلو پرې مکمله قبضه ده یا پناه ځایونه دي. دا صحیح ده چې ډېر وسلوال غیب شي. ګڼ شمېر وسلوال د پاکستان مرکزي ښارونو ته لاړل، ځینې افغانستان ته او ځینې بیا له یوې ایجنسۍ نه بلې ته لاړل. خو دا ویل چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې ځانګړي زونونه لري، هغه زما په خیال هلته نشته چې تر دې حده یوه کامیابي ده. خو بیا هم یو چیلنج موجود دی چې دوی واپس هم تلی شي.
د نوموړي په خبره، که څه هم پوز دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ډېره موده به واپس نشي تللی او ایثار به وي، ځکه چې د فاټا انتظامیه او لویس ځواکونو ته به د زیاتې پوځي مرستې ضرورت وي. د دې تر څنګ دوی ته به د سیمې د خلکو ژوند واپس عادي حالت ته د راګرځولو لپاره هم کار کول وي. په اسلام آباد کې کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود، که څه هم په سیمه کې د پوز کاروایی تر ډېره حده کامیاب بولي، خو وایي چې اوس هم د وسلوالو ګواښ په مکمل ډول له منځه نه دی تللی.
زما په فکر شمالي وزیرستان او د فاټا زیاتره برخې له وسلوالو پاک کړل شوي دي. یقینا د وسلوالو ځینې خاص سیمې شته له افغانستان نه هم دوی پاکستان ته وړي او په مکمل ډول نه دي ختم کړل شوي، نو ځکه وسلوالې پیښې بیا هم تر سترګو کیږي. خو د وسلوالو حملو شدت او شمیر کم شوی دی او په کې ډېره بهتري راغلې ده.
دا تلت مسعود په خبره د حقایقو او پوره معلوماتو بغیر څوک داسې بیان نشي ورکولی، ځکه چې په سیمه کې بهرني استخبارات په مؤثر ډول کار کوي او د افغانستان له امله هم حالات په ښه ډول ساري. کارپوهان وایي تر ټولو مهم د فاټا د ولس اوږدمهاله مرسته ده چې باید پوز او حکومت په ګډه د هغوی هغه بشري مسلې حل کړي چې د پوځي کاروایۍ له امله ورسره مخامخ شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري په فاټا کې پاتې کیږو. د فاټا د بیا بحالي څنګ چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تراکې د ځینو قومونو دوران سو کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړه کړې ده او متاثره سو خلکو ته به ډېر ژر معاوضه ورکړل سي. خو د باړې او تیرا ځینې خلک بیا وایي چې تر اوسه یې کورونه په دې سروې کې نه دي اچول سوي او دغه سروې باید په شفاف ډول ترسره کړل سي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې ژر تر ژره دې معاوضه ورکړل سي چې خپل کورونه بیا ورغوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخیل، شلوبر، سپا او د تیراپ ملک دین خیلو، زخه خیل او دم خیلو کې د ویجاړو شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او د دغه کورونو مالکانو ته به په روان نږدې وخت کې د معاوضې چیکونه میلاو شي او د باړې او په تیرا هغو ټولو برخو کې به دغه سروي تر سره کیږي چرته چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوي وو. خو بیا د باړې او تیرا ځنې متاثره شوي کسان د دغه سروې نه شکایت کوي او وایي چې په دې سیمو کې ترې یو شمېر کورونه پاتې شوي دي. په دې هکله د تیرا زخخیلو یو تن کلمه پردی مشال ریډیو ته وایي
دا سروې په خلکو له شوې روجا چې حکومت کې تکراری په منډه تلل کې کنه او خور غریب ټول پاتې شوی راي دا می داسې غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ خپل سروې ورسېږي او خور غریب لاخ خپل پیدا ورسېږي.
او د باړي یو مشر شاه فیصل پردی وویل
خلک دې کورونا په یو ګنټه کې روغ کړل روغ رموټو روغ جوړ کورونا وو چې کله راووتل او د راوتلو نه بعد یو کال یا نیم کال بعد هغه خپلو کورونو ته بیا واپس تلل. نو څه خو په جنګ کې وران شوي وو څه په ضرورت مطابق آرمی ته یې هغه ته ضرورت وران کړي دي لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړي دي لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شي خو پخپله ورانېږي که پخې وي که کچوي. نو اکثر خلکو کچا کورونا وو. دغې خبره دا وه چې خلکو د واپس کېدو نه مخکې حکومت غو ته په ډور چپ باندې پیمنټ نیول چې تاسو د خپلو کورونو څو دا ځان ته په دا باندې مرامت کړو. نو خلک راغل خلک په خیمو کې اوسېږي خلک ته ونو لاندې اوسېږي خلکو ځان ته شاړو چکو درګي ودرولې دي په هغه کې اوسېږي. حکومت اوس هم په دا کې رایي چې سروې وشوه او سروې ونه شوه. خو بیا په سروې کې هم الله دې رحم وکړي سروې کې چې کوم ټیمونه لګلي بېخي تسلي بخش نه وو.
او د باډي یو بل مشر حج بادشاه په دې هکله زیاته کړه
خو بد قسمت یې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کور له لوړ چې په کور کې چې څوک نه وي مالک پولیٹیکل ایجنٹ او زموږ ادارو لا دا خاص کوم چې په دې باندې دا لکه نورم نظر ثانی وکي.
خو بیا د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر دفتر یو چارواکي انجنیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونا د سروې نه پات شوی دی. نو هغوی کولای شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پیښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختی کارډ او د وران شوي کور تصویرونو سره دی یو درخواست جمع کړي. نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي. دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 400,000 روپۍ معاوضه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې له وجې یې په ډیرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي. بلخوا صوبایي حکومت دعوه کوي چې په لومړي ځل په بجټ کې زیاته برخه تعلیمي پرمختګ ته ځانګړې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد څخه اورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې پکې 750,000 سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته. په څه باندې 100,000 سکولونو کې بجلی نشته. 15,000 سکولونه چاردیواري او څه باندې 4,000 بیا غسلخانې نه لري. د سوات مټې د جینکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په دغه سیمه کې د هلکانو او جینکو ګڼ سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري.
ټول سکولونو کې کمی ده. بالکل واړه پسم کرنا چې بالکل لکه نشته سرشته نه سکولونو کې پرنیچر یو دل چې په دې کې د کمرو کمی ده. په سکولونو کې اثر تعداد څه وایي ماشومان پکې بیا نه راځي. هغه پزمکو نه چې په هغه کې پرنیچر بیا هم نه ښودی کېږي او د اوبو پکې انتهایي کمی ده. د اوبو درته ځنې کمی لري. د اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو ورته باندې ماشومونه چې یوز کېږي هغه هم ګنده پراته او ماشومانو د سکولو دپاره هم.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکوونکي عمر اورکزی وایي د صوبې زیاتره سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي.
او بل چې پیټي ګورنمنټ هغه چکم د تعمیر سکول پروجیکټ روان کړی ده اوس پورې خو مونږ چېرته سکول ونه لیدل چې تعمیر سکول یا سکول روان وي. په کار وچې داسې سکول شي او چکم سکولونه نه جوړېږي. هلته کې چکمې کمرې نه شته. کمرې د ورته جوړې شي ماشومانو ته او داسې هم سکولونه شته چې هغه کې صرف یو ماشوم ناست وي یا دوه درې ماشومان ناست وي یو ټیچر ورته ناست وي.
د خیبر پښتونخوا حکومت سالانه بجټ د 2018 مالی کال لپاره اولس ارب روپی کې خو دي چې دغه بعد د صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په سکولونو کې ماشومانو ته په بنیادي سهولتونو ورکولو کار پیل کړی دی.
په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دومره لوی بجټ چې کوم دی د سکولونو ته لاړو. موږ ډایرکټر ته اوس هم ویلي چې موږ هغه سکول نه راکړي چې کوم دی کې اوس هم دا سهولیات نشته. دغه باوجود لکه سکول نه د کې څه شک نشته چې پاتې دي. خو دا هغه سکول نه دي میکسیمم. کوم سکولونه چې سابقه دور کې د ایم این ایس یا د سینیټرز په فنډ کې جوړ شوي دي هغه ریکارډ چې کوم دی هغه موجود نه دی چې هغه څه داسې سکول نه دي چې هغه پکې اجرې جوړې شوي دي. نو د هغې رپورټ موږ غوښتی. نو دا څه پټه خبره نه ده او په دې کې موږ لګیا یو. انشاءالله موږ یو سکول هم داسې نه پرېږدو چې هغې ته بنیادي سهولیات چې کوم دی موږ ورکړي نه.
که څه هم صوبایي حکومت د تعلیم لپاره ته زیات بجټ داوه کوي خو څېړونکي بیا وایي په تېرو کلونو کې هم موجوده صوبایي حکومت خپل ټول بجټ نه دی استعمال کړی. د پېښور پوهنتون د انګلیش ډیپارټمنټ استاد ناصر جمال خټک وایي
نو خو د پاکستان ریاست او نو په پاکستان پښتونخوا په صوبې کې راغلي حکومتونو تعلیم چدې هغه غي پرایورټی نه پاتې شوی. په پرایورټی پاتې شوی نو غالباً دغه حالات بنو او داسې سکولونه بنو داسې کالجونه بنو چې کم وجود په کاغذونو کې لري او په ځمکه باندې هغه بلډینګونه یا په بمونو الیژن شوي دي یا کوران شوي دي چې هغه کړی نه دي. نو کا یو حکومت کې بلې خبرې ډېرې خوږې خوږې پرستې پرستې وو کې خو عملاً څه داسې کار نه دي. نو دا حکومت ته تعلیمي ایمرجنسی دی. نو ایمرجنسی هم کې دی چې بدن کې دی. هغه ما خپل په
تعلیمی کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو ساوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو د دوغ دواړ باندې هم ځان عملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د مومند او شاسدی ترمنځ د تنازع ښکار شهید بانډا سیمه کې نه حکومت سرکاري سړک سته او نه هم روختون. د دې سیمې ولسوالۍ د یکا غونډ او شوکت د روختونونه 12 کیلومتره ورڅخه لري دي. نو دغه ځایونو ته پورته کې ورته مشکلات وي. دوی دا هم وایي چې په خپل مرستې سړکونه جوړ کړي دي خو د سرکاري سړکونو ورته زیات ضرورت دي. د شهید بانډا سیمه په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
په دې سیمه کې 15 کلی یو د ایساخیلو او د برنخیلو دوه قومونه آباد دي. خو د حکومت لخوا د ترقیاتي کارونو د نشوالي له وجې ولس د ستونزو سره مخ دي. د سیمې یو اوسیدونکی مصطفی خان وای چې هغوی ته د تعلیم نه پس لوی مشکل د صحت د ادارو د نشوالي دی او دغه وجه ده چې کله څوک مریض شي نو یکه غونډ تر 15 کیلومتره او شوقدر تر 12 کیلومتره لري دی او روغتونونه هم په دغه ځایونو کې دي.
پولیو کمپین چې کوم دی هغه د مومندو د طرفه کیږي د ایجنسۍ د طرفه کیږي. صرف پولیو ته بس بد دی. پولیو د پاره راځي کنه نور څه توجه به کی نشته دی دغه د پاره.
عامر حسین وای چې کله بارانونه وشي نو د هغوی کچلار چې ور باندې باراني خړونه جوړ دي ډک شي نه خو بیا چیرته تلی شي او کوکومه لار هغوی په بلچو جوړ کړی وي نو هغه هم ورله اورانه کړی.
موږ باقاعده په دې کې تقریبا د دریم ځل د شکارم پکې وکړلو. یو ځل پکې د 50,000 روپو کار کړو. بیا پکې 30,000 روپو کار وکړلو په خپل چانده باندې. بیا پکې بیل 20,000 روپو وکړو. بیا پکې اخیری 8,000 روپو وکړو. کوم خپل منځ کې دغه چانده کوو په لار باندې د خپل کارونه کوو کنه د خیر خیر.
لدی ورستو مې دی یادې سیمه پارلماني غړی او سینیئر صوبایي وزیر سکندر حیات شیرپاو زره وکړې نو هغه وویل
دې کالم چې تقریبا دغه ځای کې تقریبا 10 کیلومتر روډ مختلف ځایونو کې جوړولو کې خو چونکې کافی مودې نه لارو والا دغه هلته کې هغه شانتې فنډنګ ورته نه شوې نو امیدداري چې دې را روان دغه کې به وګورم چې هغې باندې څومره کاسټ راځي او طریقه کار بوله جوړ کړو.
خو د ولس د سرک نه علاوه د صحت ادارو ستونزې هم دي. نو د دغه خبرې په ځواب کې سکندر حیات شیرپاو زیاته کړه
نو آلریډي کتوزو یونین کونسل کې یو بي ایچ یو شته خو زه به وګورم سپای کې نور سره کې دي شي او دا یو مسله شته چې دا یو یونیفورم پالیسی ده چې یو یونین کونسل کې به یو بي ایچ یو وي.
په انتظامی ډول دا سیمه د 400 سره تړاو لري. ولې د تعلیم ادارې او د پولو د تاسکو مهمونه پکې د محمود ایجنسی لخوا کیږي چې ولسې هم حیران دي چې ګنه هغوی د قبایلي حکومت سره دي او که د صوبې سره. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخاوري چې هر ورځ د سهار له نه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس د غرمې دولسمې بجې سوې. شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 2019 لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازدیګر پېښور کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالف ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نو او یا د بجټ پر ضد رایه ورکړي دي. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې دې ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تېره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازې موندن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تېره ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. د دولسو نیپالي ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په 14 کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د برتانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برتانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او که ترې وځي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراقي ولس سره د مرستې لپاره د کینیډا، فرانس، جرمني او جاپان سره په شریکه د یو کانفرنس کوربه وي. او فرانس ویلي دي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د بحران د هواري لپاره څلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې شاهین بونیری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريالې رفعت انجم د دغه هیواد کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غوړسو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سندھ های کورټ چیف جسټس سید سجاد علی شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېده. دې لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن خویلی دي چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې موږ مخکې هم دې اړخ ته توجه راوړې وه چې که جسمانی بیماری وي، ټولنیزې او یا نورې سیاسي مسلې وي، د هغې پایدار علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله صرف هغه وخت کیږي چې کله یو مسله سیوا شي او یا د زیات نقصان نه بچ کې دلوي. اداریا وایي چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام ولس پر ضد ترهګرۍ د واقعاتو دا تقاضا وه چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وي. اداریا لیکي چې د سند وزیر اعلی سید قائم علی شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوې چې پکې د چیف جسټس وی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې آپریشن کې تیزی راوستو احکامات وکړل شوي دي. اداریا اخر کې وایي چې داسې محسوسېږي چې د چیف جسټس وی تاوان نه بلکې د سودوازۍ لپاره تختول شوی. دې لپاره به د کیس کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار وي. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صوبه کې به د زده کړې معیار یو وي. اداریا زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړۍ ورځ نه واضح دي، خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه څه بدلون نه ښکاري. اداریا لیکي چې کله پورې صوبې لپاره یو تعلیمي بورډ وو نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیستې، خو ولې اوس وسایل زیات شو خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکامه ښکاري چې وجه یې د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغې عمل درآمد کولو کې فاصله ده. اداریا خره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامۍ دویمه وجه دې لپاره پالیسي سو جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائده نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادان او منتظم چا چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړي دي اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي، خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنل لیکي په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د ټلویزیون د هغو دوو پروګرامونو پر قربانو بندیز لګولې چې د مذهب پر موضوع متنازع بحث راپورته کړی دی. بلخوا یاد ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي، نو ځکه اوس نور هیوادونو ته د تللو هڅې کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسي او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روژې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیوني پروګرامونو قربتوب به نه کوي کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغو پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازکه موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پېښورانه بحث باندې دي، د خلکو نه نیخ په نیغه معافي وغواړي او د هغې نه پس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو کوربتوب جاری ساتلی شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیر ګل په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ویلي، نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي او دا چې په دې موضوع به هغه نورې خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې په ورځ په خپل ټلویزیون چینل نیغ په نیغه پیغام کې وویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خپرونه کې ملما دینی عالم ویلي قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جرنال د افغان کډوالو په اړه یو لیکنه کې وایي پخوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو، خو په دې وروستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامی کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه رپورټ په حواله وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ تونده شوې ده او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې 30,000 افغان کډوال یورپ ته رسېدل. ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري، په دې وروستیو کې ور باندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کارویانې کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي، نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شنګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د ورځنی غونډه نن د ازبکستان په سر شار تاشکند کې ترسره کیږي. غونډې ته به د مشرانو د ویناو ترڅنګ افغان ولسمشر اشرف غنی د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوي. پاکستان له لومړنیو هیوادونو څخه دی چې په 1950 کال کې چین په رسمیت وپیژندي او په تیرو څه باندې شپېته کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تل ښې پاتې شوي دي. افغانستان تمه لري چې چین به د ترهګرۍ ضد همکاري کې پر پاکستان فشار راولي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وای چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د هغو له مخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ څخه وغواړي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دیره دي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالر ډیره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شی جین پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردک وایي
چین خو د پاکستان یو روایتي دوست دی. زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري، مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین خرابیت او په افغانستان کې سوله او د پاکستان سره خرابیت تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شتل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړي توپ ترلاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاند هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د هند د حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندېښنه رد کړې ده. ریچرډ اولسن دا خبره د نهې په ورځ د امریکا په څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په دې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د امریکا مالي ملاتړ هم اعلان کړ. په افغانستان کې د هند پر رول پاکستان تل اندېښنه څرګنده کړې، خو اولسن وایي چې پاکستان په دې برخه کې له مبالغې کار اخلي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د رول په اړه د پاکستان اندېښنه له مبالغې ډکه وبلله او خبرداري ورکړ چې پاکستان به شراتلون کې ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل، هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحد دی. هیواد افغانستان ته د مالی مرستو ترڅنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند نفوذ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې به د هند د نفوذ د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند 40 کنسولګری لري. د وویل حقیقت دا ده چې هند په افغانستان کې یوازې 4 کنسولګری لري. په افغانستان کې د هند کنسولګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کنسولګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کنسولګری او د غرس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پورې 2 ځلې حمله شوې. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکري طیبه سختري زړه په لاس لرلو تورنه کړې چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړ برخمنه ده. شاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپل اندیشنې لري وویل، د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې د تروریستي تنظیمونو پر ضد اقدام نه وي کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې وسلوال طالبان په تیره بیا د حقانی شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپله خاوره کې له چا سره جنگ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل، د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستانه غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل، امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې لمنځه وړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. نن په بریتانیا کې د یوې ټول پښتني په ترڅ کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل او یا نه پاتې کېدل وټاکل سي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه بیل بیل احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر بریتانویان په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې بیا د بریتانیا په زیان بولي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې ده چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدو او یا له دې ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو له دې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره ښه ده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنی به پیاوړي اوسو. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د رامفورد په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراسپی ته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراسپی وایي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته لدی چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راځي، حتی هغوی کولی شي سواحلو ته راشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعی کولی شي په 90 هیوادونو کې په اساده توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک ډوال وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي چارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو 20 کلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي د پاخه عمر لرونکي دي او د هغوی هڅونکي هغه احساسات دي چې د دوی په ماضي پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د 23 نیټې په ټول پښتنه کې څرګند شي.
په بریتانیا کې په لسګونو زر افغانان اوسېږي. که چېرته بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي په دغه هیواد کې به یې پر میشتو افغانانو څه اغېز وي؟ احمد شیبر د دې ټول پښتنې په اړه د سیاسي چارو له کارپوه لایق زیرک سره مرکه کړې ده. د دې پښتنې په ځواب کې چې بریتانیا څه شي دې ته هڅولې چې له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره نظر پوښتنه وکړي، لایق زیرک یې په ځواب کې وایي
منځنی ختیځ کې ځینې شخړې د دې باعث ول چې اروپا ته ډېر زیات مهاجر لاړ شي. یو بل خپله په اروپایي اتحادې کې دغه 28 غړي هېوادونه چې دي د دې په خپل هغه جوړښت کې د تیرو کلونو په پرتله باندې تغیرات راغلي دي. سیاست تغیر کوي، د جغرافیه تغیر کوي، ورسره د نو هر هېواد د نړیوال سیاست په رڼا کې خپل پالیسي جوړي، نو دغه پیسې باندې دا تغیرات راځي. دغه نور تغیرات د دې باعث ول چې پاس له 30 کالو برتانیا خپل غړي باندې په اروپایي اتحاد کې لسره کتل وکړي، او دا یقیني کې چې آیا رښتیا هم د اتحادې سره د دې پاتې کېدل د برتانیا لپاره ښه یا؟
تاسو د کډوالو مسلې ته هم اشاره وکړه. په بریتانیا کې په لسګونو سره افغانان ژوند کوي او په زرګونو افغانان انتظار دي چې د مهاجر په صفت په دې هیواد کې ومنل شي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا پاتېدل یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل به په دغه هیواد کې پروسیدونکو افغانانو څه تاثیر وکړي؟
د اروپایي دغه څخه د برتانیې وتل یو لامل هم همدغه دی چې دغه کډوالو موضوع ده چې دوی غواړي په دې موضوع باندې حرکتونه وکړي. که چېرې برتانیا اروپایي دغه څخه بیل شي، نو دلته د یو بحران وړاندوی نه شوی ده، یو اقتصادي بحران وړاندوی نه شوی ده، یو سیاسي بحران وړاندوی نه شوی ده. دا بحرانونه په دې معنی کې چې برتانیا د اتحادیه څخه بیل سي کدای شي د اروپایي اتحادیه کې د نورو یوادونو د بیلوالي هغه د دې هغه بیلوالي او پاري مثلا یونان یواد دی هغه لګیرو کلم رایسي په اتحادیه کې لسر هغه ورکی یو
د سره خراب موضوع باندې ځیرک خبره قطع کوم. یعنی په مشخص ډول به په افغانانو باندې په بریتانیا کې تاثیر سوي که بریتانیا چرته له اروپایي ټولنې ووځي
برطانیا د اتحادیت خلک بیل سي نو هغه آزاد تګ راتګ د خلکو ترمنځ هغو هیوادو ترمنځ د منځ څخه ځي. نو کوم افغانان چې هلته په اروپایي اتحادیه کې دي یا په برطانیا کې دي کېدای شي د دې د دغه اتحادیه د لوالي د افغانانو د نور د دې لامل چې افغانان بیرته راواستول شي خپل وطن ته یا هلته خپل د افغانانو لپاره په نورو هیوادونو کې دا مشه تاسو جوړ شي چې مثلا په نور اروپایي اتحادیه کې لکه مثلا جرمني کې په اسپانیا کې په ایتالیا کې په یونان کې خپل دا افغانان نور د شي د تطبیقونو شو چې ایتالیا د راس نو دا افغانانو په برخه کې دا پروسه خپل له یو یو له اقتصادي شون سره به مخ شي افغانان خپل مجموع کې او کدا تا افغانان چې ټول دي هغه برته د ورینو قانون لار څخه د خبرت هغه خلک دي فاته راوصول
د زینو راپورونو لمخې چې ورلمخه کومي نظر پښتنې شوې دي د ټول پښتنې په ارتباط باندې تقریبا مساوي دي. نیم بریتانیایان د دې پلوي کې چې په اروپای ټولنې کې پاتې شي او نیم بریتانیایان وایي چې بهتر ده له اروپای ټولنې ووځو. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې دي څه پیشګویي کوي چې بریتانیا به په اروپای ټولنې کې پاتې شي او کنه اکثریت برای ورکی چې له اروپای ټولنې ووځي
ډیر امکان دا دی د بازو د پرتو لامل څخه چې برتانیا به په اجازه کې پاتې شي.
لایق ځیرکو چې په برتانیا کې د ننني ټول پښتنې په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پښتنې ځواب ولی
دا مشال ریډیو دا
د امریکا ولسمشر او ځینو چارواکو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ضد او روسي پوځي بریاوي استایل دي، خو ځینې نور چارواکي او بهرني کارپوهان به خبرداري ورکوي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه تر اوسه د دغې ډلې د ریښې ایستلو څخه ډېر لرې دي او کېدای سي د دوی عملیات برعکس نتایج ولري. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د استخباراتو ځینې چارواکي وایي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وروستیو ماتو هغه تصور لري کړ چې ګنی دغه ډله نه ماتېدونکې ده، خو دغه ماتې د ځینو ناراضو سنی مسلمانانو په سترګو کې مشروعیت ځکه پراخوي چې د دغې ډلې ضد عملیاتو کې اکثر شیعهګان او کردان شامل دي. ځینې امریکایي چارواکي وایي بل خطر دا دی چې په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په فلوجه ښار او نورو ځایونو کې د خپل واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي، کېدای شي غیر متعارفو پوځي تکتیکونو ته مخه کړي او په اروپا، امریکا یا نورو ځایونو کې لا زیات بریدونه پلان کړي یا خلک ورته وهڅوي. یو امریکایي استخباراتي چارواکي چې خپل نوم نه دی ښودلی رویترز خبري آژانس ته ویلي چې کچېرې اسلامي دولت ډله د فلوجي ښار او نورو سیمو کنټرول له لاسه ورکړي، داړهماري جنگ ته به مخه کړي او د حکومتي ادارو د خدماتو د شنډولو زیار به وکړي. هغه ویلي چې دوی به په هغو ښارونو او سیمو کې چې یو مهال یې تر کنټرول لاندې وو دولتي ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اسلامي دولت ډله د خپل کنټرول لاندې سیمو د تیلو او مالیاتو څخه پیسې ترلاسه کوي، نوي کسان جلبوي او په بغداد باندې بریدونه هم په دغو سیمو کې تنظیموي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اورلاندو کې له تروریستي بریدونو وروسته تیره اونۍ وویل چې دغه وسلواله ډله په داسې حال کې چې د خپل کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکوي، د عوایدو پیسې هم چې د ژوند شارک دی له لاسه وځي. د اورلاندو د ورید مسؤول افغانی الاصل امریکایي عمر متین اسلامي دولت ډلې سره بیعت اعلان کړی وو. نه څلوېښت کسه په دغه برید کې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خلاف نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریت مګورک د روانې جون میاشتې په لسمه سپینې ماڼۍ ته وویل چې دغې ډلې په عراق کې د خپل واک لاندې سیمو نیمایي برخه، په سوریه کې یې 40% او د خپلو تیلو د تولیداتو په 30% له لاسه ورکړي دي. سید جونز د راند کارپوریشن د مطالعاتو د مرکز یو کارپو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې اسلامي دولت ډلې د داړهماري جنگ نښې ښودلې دي. هغه ویلي کومې سیمې چې اسلامي دولت ډلې له لاسه ورکړي داسې ښکاري چې دوی پریښي تر څو د بلې ورځې جنگ ته ځان برابر کړي. سره لدی چې د اسلامي دولت ډلې خلاف هلی ځلې پوځي او اقتصادي بریاوې لري. د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر جان برینان تیر اونۍ د سنا د مجلس استخباراتي کمیټې ته وویل چې د موږ زیارونو د دغې ډلې تروریستي ظرفیت او نړیوال امکانات نه دي له منځه وړي. هغه ویلي چې تروریستي بریدونه دومره زیاتو امکاناتو ته اړتیا نه لري او د دې لپاره چې د اسلامي دولت ډلې ترهګري او تروریزم کې د پام وړ کمی راشي، دغه ډله ښایي لا زیاتې ځمکې، افراد او اقتصادي منابع له لاسه ورکړي. په لندن کې د نړیوالو چارو د شاهي انسټیټیوټ کارپو حسن حسن د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د ملي امنیت کمیټې ته وویل چې د اورلاندو برید وښودله چې سره له دې چې اسلامي دولت ډلې سیمې له لاسه ورکړي، خو د دوی پراخ نفوذ کم شوی نه دی. بلخوا په بغداد کې عراقي چارواکو د رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د دغه هیواد سنیان اوس اسلامي دولت یوه ازادي بخونکې ډله نه ګڼي او په مقابل کې د شیهګانو د جنگ اهمیت نسبت تیر کال ته کم شوی دی. دوی ویلي چې د عراق اردو اوس د سنیانو په سیمو کې نفوذ موندلی او دغه قواوې چې د پخواني صدر اعظم نوري المالکي په دوران کې شیعه فرقهیي ځواکونه ګڼل کېدل، اوس په دغه سترګه نه ورته کتل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
ازمو ژغله مشال ریډیو څخه او ریا وسم د سردار یوسف سی په ژغ کې ستاسو پام د دغه سندری پر لور راګرځو. مرسته به بیا هم خبري غړي پیل سي.
چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے ತಳೆ ಸಮಂತ ಕಲಿ ಸಳೆನದೆ 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 ಚಿಪ್ಪಲ ಸುಖಿ ಬಂದೆ ಬಲ್ಶೇನದೆ ಬಲ್ಶೇನದೆ ಚಿಪ್ಪಲ ಸುಖಿ ಬಂದೆ ಬಲ್ಶೇನದೆ 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 ಲುಗೇನದೆ بلا سکی بندے بلشے نہ دیوا بلشے نہ دے چپلا سکی بندے بلشے نہ دے بلشے نہ دے بلشے نہ دے